تا د میچ ګټلو لپاره د یو سل اوه اتیا رنځونو هدف ورکړو.
لن خبرونه مو د اسرار عالم مومن نه واورېد. او اوس هم د پاکستاني ورځپاڼو اداریو ترازو چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
نن د پیښور نه خپرېدونکي اج ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي په هندوستان کې لوبېدونکي د کرکټ ټي ټوینټي نړیوالو مقابلو کې د پاکستان کرکټ لوبډلې د تګ معامله لسو ورځو راهیسې روانه وه، ځکه چې په هند کې ورته انتها پسندو دړکې ورکړې وې او پاکستان حکومت غوښتل چې هندوستان دوی ته د سیکورټي باور ورکړي. د ادارې په وینا چې د هندوستان لخوا د سیکورټي د باور وروستو د داخله چارو وفاقي وزیر او د کرکټ بورډ د اگزیکټیو کمیټې غړي نجم سیٹی ملاقات کی فیصلہ وکڑا چی کرکٹ لوب ڈل با ہندوستان تا لی گئی کم چی یو خف فیصلہ دا خدا ذکر چی لوبی دا ملکون ترمینزا او بیا پخاص توگا دا ولسون ترمینزا یو خک کردار ادا کوی او اکثر وقت خو دا ہندوستان او پاکستان حکومتونو هم کرکٹ ڈپلومیسی خپل کڑے دا او دا دوانو ملکون مشرانو دا کرکٹ دا مقابلو کتلو پا بہانہ باندے دا یو بل ملکون تا هم تللی دی دا کم چی پتیر وقتونو کی یو خم مثبت اڑاق مختا راغلے دے. ادریا اخر کی وی باید چې دواړه ملکونه لوبې د سیاست نه پاک کړي او د لوبو د ودې لپاره د انټرنیشنل کرکټ بورډ په شمول پاکستان او هندوستان هم خپل مثبت کردار ولوبوي. د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په جنوبي وزیرستان وانا کې د فاټا ډیولپمنټ اتارټي یو افسر او انجینیر په شمول نه سرکاري اهلکاران تختونه د پرمختګ مخالفت کوونکو کاروایی ده او دوی نه غواړي چې په فاټا کې د ترقی وشي. ادارې وړاندې لیکي چې په جنوبي وزیرستان کې د سرکاری اهلکارانو تختونه دا لومړی پیښه نه ده، بلکې له دې وړاندې په تیر کال اکتوبر کې هم یو سرکاري اهلکاران تختول شوي وو. ادارې زیاتوي چې د فاټا صورتحال ټولې نړۍ ته معلوم دی، نو په داسې صورتحال کې چې څوک هم په فاټا کې کار کوي او د فاټا ولس ته فایده رسول غواړي، باید چې هغوی له تګ وړاندې د هغې علاقې جاج واخلي او د دې سره سره قبایلي ولس له هم پکار دي چې څوک د دوی د ترقۍ لپاره کار کوي چې د هغوی حفاظت وکړي او هغوی ته هر قسمه اسانۍ ورکړي. اخری کی وی اس ضرورت دی خبر دی چی سیکورٹی فورسز د سرکاری اہلکارانو حفاظت باوری جوړولو لپاره کوټلی اقدامات وکړي او د دې سره سره چی کوم خلق تختول شوی دی چی د هغوی د بازیابۍ لپاره هم سنجیده کوششونه شروع کړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات. فارن پالیسی مجلې د پاکستان د گاونډي هیوادونو سره په خرابو اړیکو او کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ په افغانستان کې خبريالانو ته په ورپه خو خطرو راپورونه خبره کړې دي. تفصيل زموږ همکار شاهین بنيري ناورو.
فارن پالیسی مجلې په راپور کې لیکلي دي چې د پاکستان د امنیتی پالیسیو له کبله گاونډي هیوادونه د خطر سره مخ شوي دي. د پاکستان د افغان طالبانو سره اړیکو په سیمه کې د نورو هیوادونو سره اړیکې ستونزمنې کړې دي. ایران ډیر د وړاندې نه ګیله من دی چې وسلوال د بلوچستان صوبې نه په دغه هیواد دننه بریدونه کوي، ان تر دې چې د پاکستان ملګری هیواد چین په سینکیانګ صوبه کې د ترهګرو بریدونو تور په پاکستان پورې کوي. د هند سره د پاکستان اړیکې د پخوانه خرابې دي او په دې نږدې ورځو کې د جنوبي ایشیا د یو بل هیواد بنگلاديش سره هم د پاکستان اړیکې ډیر خراب حالت ته لوېدلې دي. مجله لیکي د پاکستان موجوده حکومت په 1971 کې د پاکستان د پوز لخوا په بنگالیانو شوی زور ظلم نه مني. د پاکستان میډیا په وار وار هغه خلک د اتلانو په شکل کې وړاندې کوي څوک چې په دغه ظلمونو کې ککړ وو. هغه پاکستانیان چې په بنگلاديش کې د پوز لخوا شوی ظلم زور مني غداران ګڼل کیږي او دړکې ورته ورکول کیږي. بلخوا د خبريالانو د خوندي کولو د کمیټې لخوا په خپور شوی یو راپور کې ویل شوی چې د روان کال د جنوري په 6 منېټه په افغانستان کې د تلو ټلویزیون په کارکونکو په برید کې اوه کسان وژل شو او خوښه دوه درزنه نور کسان ټپیان شو. د دې برید نو وروستو افغان خبريالان په دې پوه شوی دي چې دوی اوس د وسلوالو په نخ دي. په راپور کې راغلي دي چې د وسلوالو ډلو د هلو زلو له کبله خبريالان د خطر سره مخ دي او باید د ازادي میډیا په حواله چې کومې لاسته راوړنې شوې دي د هغې د خوندي ساتلو لپاره د استقامت نه کار واخیستل شي.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نډول شته نه اتن شتا
د جنازه او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو په تکراری توګا لا مشال رادیو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د روان خبرونې په پای کې اوس راځو اونیز پروګرام تړون ته. د نن په پروګرام کې د سوات سیمې د ولس د ژوند جواک روایاتو او تاریخ په اړه تفصیل درکو. د دې پروګرام جوړونکي د مشال همکار بوریوال کاکړ دی.
د مشال رادیو د اونیز خبرونه تړون اوریدونکو ز بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هر کلی کوم. د خبرونه د خیبر پښتونخوا د سوات په اړه ده. د خبرونه په پایل کې به درته د سوات جغرافیا درو پیژنو، بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه واوري، ورپسې هلته د میرمنو ژوند ته کتنه کوو، د دې سیمې د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار په اړه هم معلومات لرو، او په پای کې به د دې سیمې د ځینو نومیالیو شخصیتونو په اړه واوري. درنو اوریدونکو د سوات نوم به شای ډیرو لومړی د فطري ښکلا سیلګرۍ له حوالې او بیا په دې وروستیو کلونو کې د بدامنۍ او ترهګرۍ له حوالې اوریدلې وې. د خبرونې له موضوع سره سم مې له پروفیسر محمد روشن څخه وپوښتل چې د سوات د جغرافیا په اړه معلومات راکړي. نوموړي وویل
چې موږ نننۍ سوات کوم ګورو نو دا د خیبر پښتونخوا یو ضلعه ده، خو که موږ لږ به شاته لاړ شو په تاریخ کې نو سوات به یو خطې نوم دی چې د هغې د ملکن ډیویژن ده، کوم چې میدانی خطه ده، دا سوات دی. او د دې شمال کې گلګت‌بلتستان پروت دی، کوم چې په تېر وخت کې نارترن ایریا ویل کېدل. نو دې په مغرب کې چترال علاقې او اپر دیر او لور مشرق او په جنوب کې کوهستان ډیسټریکټ، د شنلی د مشرق د طرف نه په جنوب کې د بنیر ضلع په طرف.
له پروفیسر محمد روشن څخه مې وپوښتل چې د سوات مرکز او نور واړه شارګوټي څه نومېږي؟
یوه دا یوه اوس په دې وخت باندې د 3,000,000 تقریبا 3,000,000 5,000,000 خلکو ښار دی، او دا یو عام د تجارت ښارون دی. دې سره په خوا کې چې شریف آباد دی، په دې نه علاوه د سوات نور داسې ټاون دي چې هغه لګیا دي اوس ښارونو شکلونه اخلي، په دې کې ماته ده، خیل ده، بحرین دی، مدین دی، کالام دی.
اوس به له نوموړي څخه په دې اړه واورو چې په سوات کې د پښتنو کومې قبیلې ژوند کوي. یو ځل بیا پروفیسر محمد روشن.
په سوات کې لویه قبیله چې د پښتنو ده نو هغه یوسفزی آباد دي، مین ویلې چې دغه یوسفزو ویلې ده، او دینا لکبره چې دا د کوهستانیانو دوه قومونه آباد دي، دا هغوی دوه ذهنه دي. د بحرین کې توروالی قوم آباد دی، بحرین او د مدین په سویل علاقو کې، او په کالام کې چې دی کوهستانی دی یو قوم دی، گاوري ژبه ویلې کېږي هلته، هلته کالام کې هغوی آباد دي. سوات کې تقریبا 15 ژبې ویلې کېږي، پښتو ویلې کېږي، توروالی ویلې کېږي، دا کالام دا گاوري یا کوهستانی ویلې کېږي، د کالام په یو ځای کې چترالی هم ویلې کېږي، گجر په دې غرونو کې ډېر لوی تعداد کې آباد دي، گجرو ویلې کېږي. خو مونږ ته په مټه کې بیا داسې د ترکلانیانو مختلف دغه دي، هغه هم راته ملاویږي چې هغوی اوسېږي، شلمانیان دلته آباد دي، خټک هم داسې خال خال لیدلې کېږي.
ژوند جواک
په سواد کې د ټولنیزو او تعلیمي چارو له فعال عثمان ولسیار څخه مې وپوښتل چې د دوی د سیمې خلک خوشحالۍ پر کومو موکو او څنګه لمانځي.
اخترونه چې دي دغه مذهبي روایت دي، هغې کې د خوشحالۍ اظهار ډېر په ښه طریقه کېږي. بیا په خادو کې مختلف داسې پروګرامونه کېږي چې هغې سره هم تړلي دغه چې دي، نو سندرې پکې راشي، ګډاګانې راشي، علاقې خپل مختلف چې کوم روایتي رقصونه دي هغه وویل شي، روایتي سندرې راشي. ورسره بیا داسې ده چې کله نوی ماشوم پیدا شي په یو کور کې، نو که هلک وي نو په هغې نسبتاً زیاته خوشحالي کېږي. او روایتي انداز داسې ده چې نو کوپا والا باندې خلک ډېر د خوشحالۍ اظهار نه کوي. بیا چې ماشوم کله د سنتو موخه کېږي، نو د سنتو
عثمان الرسیار په سواد کې د غم او بد ورځې پر وخت د خلکو ترمنځ د تړون په اړه دا سیرت وویل.
د سواد خو یو رجحان دا دی چې پتري امن کوي بنده غم راشي، جوماتونو کې اعلانونه وشي، اول خو د ټولنه وړمبۍ دا شي، د قبر انتظام کم شي، قبر وګنستی شي د هغې دپاره. بیا د هغې سره د متعلقه کم کور ته چې خلک راځي د دعا دپاره، فاتحې دپاره، دغه غمځپلی کور چې د هغې ته دلته څو طریقې دي چې یو طریقه دای چې کم کمیټي ده، کم تنظیم چې دې دپاره روشي، هغې محلي نورو کورونو ته ټایمونه ورکړي چې په دې وخت باندې به د دومره کسانو یو کور د خوراک انتظام کوي. نو هغه کورونه بیا یا هغه متعلقه کور ته دغه خوراکونه راوړي، یا دغه کور ته چې کوم مېلمانه راغلي نو هغې د ځان سره بوځي. دویمه طریقه ورسره اوس دا غونډې کې راغلې ده چې عموما دغه کوم محلي یا د کوم کلیوالي چې کوم کورونه دي، نو هغې یو مخصوص پیسې راغونډې کړي، لکه مثلا 1000 روپۍ یا 2000 روپۍ، نو هغه ټولې راغونډې شي او هغه د محلي د کمیټۍ چې کوم مشر وي هغه پیسې هغه ته حواله شي، او هغه متعلقه علاقه چې کور نه تپوس کی چیرې تاسو ته څومره مېلمنو د خوراک انتظام کول دي، ځکه چې هغه خو ځپلې کورې هغه دغه انتظام نشي کولی، مېلمنو زر کول په خپله په غم کې. نو هغې لپاره دا انتظام وشي چې یو نمبایي یا یو پخلي کوونکی تر چې هغه سره خبر وکړي، او د هغه وخت مقدار هغې ته ورکړي چې د کرنې دپاره د ماضي دومره خلکو ډوډۍ، د ماښام دپاره دومره خلکو ډوډۍ، یا ورسره د چین انتظام دغه طریقه باندې غم کېږي. بیا چې کوم داسې یو قدرتي پات راشي، یا داسې یو بم ورزېږي، یا لویه حادثه شوي، نو په داسې وختونو کې خلکو کې بیا هغه د ورورولۍ جذبه نسبتاً لږ زیاته را پیدا شي. د هغې سره مالي مرسته هم ډېره زیاته کوي، د هغې سره په سماجي او عالم د همدردۍ اظهار ډېر زیات کوي.
عثمان ولسیار وویل په خوا چې په سواد کې کوم دودونه یا روایت وو هغه اوس ډیر اغیزمن شوی دی، خو د غم او شادۍ پر وخت له یو بل سره د درې دوه رسم لا پر ځای پاتې دی، کوم چې د ده په وینا باید وساتل سي. نوموړي په سواد کې د ناواړه روایتو په اړه داسې وویل.
په سواد کې چې زما په نظر کې کم د ټولو نه یو بد عمل دی، نو هغه یو ډېر غیر ضروري اخراجات او د پیشن یو ډېر عجیبه جهان دلته کې روان دی. دا جهیز ډېر زیات غلط رنګ اغستی دی. دلته د خور لور په سر باندې پیسې اغستل خو نشته، خو دلته کې دغه رسمونه چې زمونږ کوم دي چې په ودونو کې د غیر ضروري اخراجات په هغه کې وګورې، د جامې جوړې چې دي نو ډېرې زیاتې ګران بیه دا عمل روان دی. دلته شادي حال یو ټرینډ ورو شروع کېږي، یو حواله خو ښه دی چې لکه د نوي دور خپلې تقاضې دي، خو دې کې زمونږ تهذیبي او زمونږ سماجي نظام چې دی نو هغه ورسره ماتېږي.
عثمان الرسیار وویل په سواد کې که څه هم حالات د ډزو نه کېدو له امله آرام ښکاري، خو کیسه د دې برعکس ده. د ده په وینا اوس هم خلک په ویره کې ژوند کوي، او د هر چا په ذهنونو کې داسې پوښتنې دي چې په سواد کې ترهګري ولې او د څه لپاره وسوي. نوموړي هلته د ترهګري د اغېزې په اړه وویل.
باور خو زما خیال چې مونږ په کور کې هم اوس په یو بل نشو کولی، ځکه چې دې حالاتو مونږ ډېر زیات وځپلو. په کورونو د دننه زموږ خاندانی نظام په دې حواله باندې تر سهاده پورې ډېر زیات متاثره شوی دی، ځکه چې په هغې کې یو کس طالب و، د هغې وروسته د آپریشن نه پس فوجیانو د هغه ټول کور بس کړی دی، هغې تباه کړی دی. د هغې کې دا نور رونم ټول متنفر شو دی، یو بل ځکه چې قصوروار یو کس وي او ټول کور تباه شي د هغې د وجې نه. زمونږ په دې حواله باندې بدې اعتماد ډېرې زیاتې شوي دي، او باور بیخي په دې معاشره کې ختم شوی دی. د پلار میلمه سره یا د کلي کلو د نورو خلکو سره څه چې په خپل کورونو کې دننه په یو کور کې دننه هم باور نه دی پاتې شوی.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې په سواد کې د میرمنو ژوند ته کتنه کوو. هلته د میرمنو د حقونو لپاره د کارکونکو سازمان خویندو جرګې مشره تبسم مدنان مشال ریډیو ته وویل د سواد په ټولنیز ژوند کې له میرمنو سره توپیری چلن او زیاتۍ کیږي.
گھریلو تشدد داغی سر کمی تڑگی خبری نوری آغا دلتا هم موجود دی زنانا سر چی دی نو دا پیدایش چی داغی سر ظلم زیادتی شروع شی نظام چی داغی دا مرگ پوری داغی سر دا زیادتی روانی غیرت پا نم باندی پخا قتل کی دو اس چی دی نو دا خودکشی نمی والا ورکڑے گی دسی دو چیسون زمان مخیل را لگ چی آغا جنی خودکشی نو کردی خود زهری والا ورکڑی اوی چی دا دی خودکشی کردی دا.
د میرمنو پر حالت نظر لرونکي یو بلې فعالې رفعت ناصر وویل هلته میرمنې د بیلابیلو لاملونو له کبله له خپلو حقونو بې برخې دي.
اول خو هغه ته حق پته نشته چې زمونږ څه حق دي. دغه خبره ده چې که حق پته وي نو هغه کوشش یا هغه سټرګل کولو د هغو ته لار نه ده معلومه. هغو ته پته نشته چې زمونږ څه حق دی، مونږ به دا حق اخلو څنګه؟ خو بس د یو تیارې په شاندې خپل ژوند تېری که یو څو تنظیمه مخکې شي یا یو څو دینو کې ښځو ته پیسې وویشلی شي لکه د دې نه دا نه ثابتېږي چې هغو ته حقوق حاصل شي.
میرمن رفعت ناصر وویل یو پلو ټولنیزه بې انصافي ده او بل پلو په سواد کې ترهګرۍ هم میرمنې سختې وځپلې.
د ټول نه زیاتې متاثر شوي دي هغه د میرمنې دي، که هغه د حکومت په نوکرو کې وي، که هغه بل چیز کې وي، که هغه یو عام د کور ښځه وي، که هغه د غریزو علاقو ښځه وي، خو تکلیف هغې زیات لیدلی دی. مونږ چې کوم حالات لیدلي دي، کوم مونږ چې کوم د طالبان د لاسه د ښځو بې عزتي او د هغو ته سرټ او د هغو ته بدې ردې لیدلي دي، نو دا د ډېرېدو خبرې نه دي.
رفعت ناصر زیاته کړه چې پښتانه باید میرمنو ته د انسان په سترګو وګوري او هغوی ته خپل حقونه ورکړي.
زه د خپلې معاشرې د ایرونو ته، د زمونږ بچو ته، زمونږ ځوانانو ته زه صرف دا پیغام ورکول غواړم چې خپل زنانه له اعتماد ورکړي، د دوی حقونه مه خرابوي. که هغه د جایداد حق وي، که د هغه د تعلیم حق وي، کاغذ خپل در را اظهار حق دی، دا حق الله ورکړی دی او شریعت ورکړی دی، د دې حق نه هغه تاسو ولې محرومه کوئ؟
د دې سیمې ګټه وټه
د پښتنو د نورو سیمو غوندې سواد هم یو شمیر قدرتي زیرمې لري. د یادې سیمې یو څېړونکی امجد علي صاحب هلته د موجودو قدرتي زیرمو په اړه داسې وایي.
دا د سواد سره یو خوا کې نو ایریا دا شاډیرې ورته موږ وایو، نو په شاډیرې کې چاینا تلی چې دی دا ډېر زیات سوا پیدا کېږي. هلته کې یعنی د دیر سره په خوا کې چې زمونږ د سواد کم بارډر لګي، په دغه ځای کې کاپر اور ورته وایي، کومه تامبه چې موږ یادو ډېره زیاته ده. دغشان په سواد یو بل سایډ دی نیکتخیل ورته موږ وایو، په نیکتخیل کې آیرن ډېر زیات، آیرن اور چې کم دی دا ډېر زیات پیدا کېږي. کوکاری زمونږ د سواد چې کومه علاقه ده په هغې کې دا سره زر ډېر زیات پیدا کېږي، ګولډ چې ورته وایي. د هغې نه علاوه چې کم دی نو لکه زمونږ سواد زمردو یو ډېر بهترین کان دی او ویلې کېږي، په دې باندې زما ریسنټ یو تحقیق شو، ویلې کېږي چې دا زمرد چې کم دی دا په ثابته دنیا کې په دریم نمبر باندې اعلی زمرد دي. کورنډم دي په ملمجبه کې، په کورن په دې ملمجبه کې زمونږ سره ګارنټ هم دي او بنټونایټس ورته وایي، دا هم ځای په ځای دي په سواد کې. ګریفایټ سي او کرومایټ چې کم دی نو هغه بیا د سواد چې کله دا حد ختمیږي او د شنګلي حد شروع کېږي، نو دکلته چې کم دی کرومایټ په ډېره غټه دغه باندې په مقدار باندې پیدا کېږي.
نوموړی وایي د سواد د مځکې سر هم داسې دی چې هر ډول فصلونه او میوې کوي.
یو تحقیق ما کتل او پاغي کې ویل چې یاره په دنیا کې، په ثابته دنیا کې دیارلس دسې پوینټس دي د ځمکو یعنی ټوټی دي چې په هغې باندې تاسو څه کرل غواړئ نو هغه کرلې کېږي. په هغې کې چې کوم دی یو ټوټه چې کوم دی هغه سواد هم حسابېږي. دلته کې په سواد کې یوازې څلوېښت قسمه مڼه پیدا کېږي، دغه شان چې کوم دی نو لس قسمه په دې کې شلتالو پیدا کېږي، او د دې نه علاوه چې کوم دی نو لکه د غنم او جوار او د دې خو د سر اړو حد نه دی معلوم، شوله ډېره زیاته پیدا کېږي، وریجې چې ورته وایي کنه جی میوې پیدا کېږي، او دغه شان چې کوم دی سبزیانې ټولې پیدا کېږي. یخ علاقو سره چې څومره فصلونه تعلق ساتي نو هغه ټوټل چې کوم دی د الله رحم دی چې هغه په سواد کې په وافر مقدار پیدا کېږي.
امجد علی صاحب ویل د سواد پر قدرتی زیرمو او زرخی زمزک سربیره د دې سیمه ډیر خلک په عرب هیوادونو کې په مزدوری په سورک دی
په دې سرکاري پوسټونو باندې کوم خلک شته خپورا په د سواد سلامپور یو علاقه دا اسلامپور وته مو اسلامپور وته مو دا غي زیاتره خلک چې کندانو له ټول په پولیسو کې دي دلته کې د فوج کې دي په نوڅ کې سره باندې چې دا غوست زراتو سره پچتا ډیر شپږ شپږ سره چې کوم دې خلک بهر زمونږ په بهر ملکونو کې دي یعنی په هر دریم سلورم کور کې به یو نه یو کس په سعودي عرب کې وي یا په دوبۍ کې وي نو دوی د خپل کار چکم دے ہاغ طرف تم روان دی
نمیالی د دغه سیمه
تاریخ پوهان وایي چې د پښتنو د غرنۍ او ښکلې سیمه سواد د یو شمیر تهذیبونو مرکز پاته سوی دی. د دې سیمې له لیکوال او تاریخ پوه پرویش شاهین څخه مې وپوښتل چې د سواد د نومیالیو کسانو پر فهرست رڼا واچوي. نوموړي وویل د سواد د نومیالیو یادونه ډیر وخت اخلي، خو د څو پخوانیو مشرانو ذکر یې داسې وکړ.
بادشاہ اویسو او بادشاہ پکل نو ددی بادشاہی په سوار لسو پنځم کې دلته ختم شو. د دې سواتیانو د او کابل د اړخ او د کندهار د اړخ یو نوی قبیله راغله چې هغه هم پښتانه او د غزاړو سواتیانو کوټګي پښتانه چې هغې د یوسف زین په نامه باندې چې د دې ښایست چې و هغه ملک احمد بابا و او د ده وزیر یا د ده مشیر یا د ده لارښود چې استاد و ته زه ویلی شم چې هغه شیخ ملی بابا دی. د شیخ ملی بابا قبر په سوات کې په بلوګرام سره دی او د ملک احمد ماوانی په تیر کال کې ډېر لوی کانفرنس په دغه شیو په بخیله کې. دلته بیا د سیدو بابا د راتلو پورې چې هغه تل یو مجاهد ځان له کول او سبق وي او سپیری موریدي او دا او دا خو زما په نیز خدای حضر دی چې د پښتنو په تاریخ کې یو ډېر لوست ګور سړی دی چې هغه نوم عبدالغفور خو په سیدو بابا باندې مشهور دی. نو د دغه سیدو عبدالغفور بابا سیدو بابا نوسي چې که غوښته دغه نوسیت په 1911 کې د میا ګل عبدالودود په نامه باندې راغی په سوات کې یو مضبوط ایو پخا مثالی بچی چې سړی د اکبر سره میخو دی چې لا شو پر میخو دی چې خپل بالکل نالوست سړی به سواد نه مینو شي کله نو په 1900 یو کم په دوستم کې دا یو قابل زه چې هغه اسلامي کالج او پیخور یو ډیر کول سټوډنټ او طالب علم سبقوالو هغه میجر جنرال جانزی براغه د پلار په زمانه د سپت بچا شو. خو پاکستان هر څنګه فیصله چې وکړه دا یا خان دور په یو ریډو په اعلان باندې په 1900 یو کم او یم کې زمونږ د مهاجي بچي ختم کړي خدای ګواهی مونږ
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د سواد پاړه معلومات و اوریدل. له دې سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي. راتلونکي اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته در پیژنو. اوس ز بوریوال کاکړ در څخه اجازه غواړم. شو وخت ولرئ. خود مشال رادیو اوریدل مه هیروي. لکلونو راهیسی روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري؟ او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدورۍ کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اوریدلی سي. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
لکم